څلور بجې شپې احمد شي بریم دا ساجر ورو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پاکستان په خوانی سر اعظم عمران خان یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو نوموړي پر ځان د فساد لګول شوي ټول تورنه رد کړل او هغې سیاسي انګیزه وبلله د عمران خان د محاکمې جریان د تازه تاوتریخوالي پر سر اندېښنو ته په پام سره په محکمه کې نه بلکې د پولیسو په یو مرکز کې چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو ترسره شول د جیو تلویزیون د خبر له مخې محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه داغو دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ سر اعظمي په دوره کې د ترلاسه کړی دی چارواکي وایي د عمران خان شاوخوا زر پلویان په پنجاب ایالت کې وروسته له هغه نیول شوي چې تېره ورځ یې د هغه له نیول کېدو وروسته اعتراضونه وکړل او په لسګونو موټرو او ودانیو ته اورونه ورته کړل له کراچۍ لاهور او کوټې هم د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي وړاندې په خپرونه کې د پاکستان په اړه تاسو له تازه جزئیاتو په تفصیل خبرو د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې د افغانستان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل د ولس شخ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د بندیز د لګیدل بندیز د سرغړونې په تور نیول شوی دی د سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې په خصوص کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي تاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي دا سیالي د جون په دوهمه څلورمه او اوومه د سریلانکا په هانبانټو تا ښار کې په پام کې دي را روانې لوبې به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو دوهمه لړۍ وي د فرانسې پارلمان پرون سیشن به یو پریکلیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي دغه پریکلیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیکه بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو د دغه پریکلیک تر راه د واکمن ګوند غړي بنجامین حدید وویل د هیله مند دی چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي هغه پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی دی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې همدا لاره خپله کړي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې لرو چې د طالبانو له لورې د ښځو پر تعلیم بندیزونه خندلي په دې تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم له طالبانو غوښتي دي چې افراطي تګلارو ته شا کړي د افغان جونو نظر مو هم اخیسته
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار
اجازه دې نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي
د پاکستان له تازه حالاتو به خبرو او په هلمند کې د شفتالو حاصلات زیات شوي
که اول کال مثلا یو درخت یو من میوه نیولې وي په دوم کال به دوه منه زیات تر پنځه کاله پورې دا درخت میوه پورته کېږي حتی تر شل دېرش منه پورې ځان رسي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو بندیز د ټول اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله انټونی بلینکن په واشنگتن کې ویغونډې ته وویل چې کله طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پانتون دروازې بندې کړې د نړۍ ګڼو اسلامي هیوادو او د اسلامي هیوادو عالمانو دا پریکړه وخندله یو شمېر نجونو په دې ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دوی زده کړو ته پرېږدي او په دې پوه شي که د تعلیم دروازې نه پرانیزي له دوی سره به د دوی د افغان جنو شزو کرکه زیات شي. تفصیل په راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د جنو او خزو په زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وبللې. ښاغلی بلینکن چې د سې شنبې په ورځ د مئی میاشتې په 9 نیټې په واشنگټن کې د کوچني اختر د نمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پریکړه وغندله. ویل چې قران کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د ښځو پر وړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت په رڼا کې د طالبانو کړنې غندلي او ویلي دي چې قرآن کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې واکته تر بیا ځلې رسیدو سره سم په ښوونځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او وروسته یې بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی میاشتې په 10 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندې کړي. هغه وویل موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د ښځو زده کړې ناروا عمل دی بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زده کړې به تر بل امر پورې بندې وي. خو یو شمیر افغان زده کوونکي وایي که څه هم د طالبانو امرسانی پای نه لري خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به یې ښوونځي پرانیستل شي. د ښوونځیو دوه زده کوونکو علي او فرشتي ازادي راډیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. الله طالبانو غواړو چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا نامعقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت ته دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو له څه د پاسه شپږ سوه ورځو په تېرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه یې هم خپله د خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې له امله په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوې او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بېوزلي اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم بندیز د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو دې افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي اصلاحات راولي. پکین په ورته وخت کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ ویبین په پکین کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. ده وویل چې چین هیله مند دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. ښاغلی ویبین زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او نجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له ښځینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام په کې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پټې پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نه او یا هم مونږ هغه ذهن ته لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره آواز نشو پورته کولی نو دلته بیا زمونږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي او که چیرې مونږ د مغفر د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ چې سوله رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه یو خور ده، او په ټولنه کې د نسلونو روزونکي او پالونکي ده، او دا هغه لمړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغوی غواړي چې مونږ د دوی اصلي هدف همدا ده چې باید پرمختګ ونه کړي، باید ښځې دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري د هغه لپاره دادخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او دوی مخه نیسي؟ تاسو په نظر
زما په نظر خو مشخص اهداف یې هم دی چې دا کوم نوی نسل چې ده دوی هغه روحیه مات کړي، دته دوی روحیه مات کړي چې دوی د خپل دا چې کوم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي، یو څه کوي، دوی هم دا هدف لري چې دا لمانځه یوسي. بل هدف یې که د سیاسي لارښ نه وګورو، دوی داسې بندیزونه لګولي تر څو صبر وکړي چې دوی په رسمیت وپیژني خلک، ملل متحد کړي که نور اسلامي هیوادونه، دوی په لکه په رسمیت وپیژني. خو زه فکر نه کوم که چېرې دغه بندیزونه همداسې دوام ومومي یو هیواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو، د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ ورته هم اشاره وکړه، د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څرنګه چې په نننی وخت کې دغه دریز سونه دي، که تاسو وګورئ پر دې پخوا چې و جمهوریت وخت کې، لکه په یو کور کې لس نفره، او په دې لس نفره کې حداقل پنځه نفر کار کول، کم ونیسه دغه نه بیخي دوه نفر کار کول. اوس داسې شوي دي چې مثلا ځینې چې دي لکه خپله بېسواده او څه کار نه درلود، دغه مېرمن به یې کار کول یا وظیفه کول او یا هم پوهنتون ته تلل. اوس خو پوهنتونونه هم بندي، هر څه بندي، هغه نارینه هم په کور کې ناست دي. نو یو خو اقتصاد له لوري ډېر لکه شدیده ضربه لګول شوی دي، کم پخوا په کور کې لکه پنځه نفر کار کول اوس یو نفر کار نه کوي. او زمونږ افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري، په یو کور کې تقریبا دوالس پنځلس شپاړس غړي په کور کې. نو یو خو اقتصادي شو، بل هغه روحیه مات دی. اوس که چیرې مونږ وایو که نه، نن به مونږ صرف دې ته په تمه یو چې نن به طالبان دا غږ وکړي چې مکتبونه یا پوهنتونونه خلاص شوي او یا هم ښځه کولی شي چې کار وکړي. نن سبا نو اوس مونږ د آینده لپاره داسې یو ذهنیت اخیستی چې مونږ هیڅ آینده نه لرو.
مدني فعال خوشبو قریشی،
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیولو وروسته پرون حالات خراب شو، نن هم د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. فرانس پرس اژانس وایي چې حکومت اجازه ورکړې ده چې پوځیان په پنجاب ایالت کې ځای پر ځای شي. د دې لپاره چې د پاکستان له حالاتو نور سره خبر شو، داوود خټک د مشال رادیو ایډیټر په سټوډیو کې را سره دی، له دوی به تازه حال واخلو. خټک صاحب، تازه د امنیت په برخه کې کله لومړی راشو، څه نوي راپورونه دي؟
بالکل، پاکستان په زیاتره خارونو کې او په ځانګړي توګه په پېښور کې، بیا د پېښور سره چې کوم تړلي خارونه دي لکه مردان شو یا ملکان شو، چرته چې دیر پروت دی، سوات پروت دی، نو دغلته حالات داسې خراب دي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان، کم چې د عمران خان پلویان دي او زیاتره ځوانان دي، دوی په سړکونو باندې ناستي. پرون خو داسې شوي چې پرون بلوي شوي وي او په سزایونو باندې دي بریدونه کړي وو، حملې کړي وي، زیاتره په پوځي چوڼیو باندې یا پوځي مرکزونو باندې یا چې د حکومت چې کوم بلډینګونه دي په هغې باندې. نن خو خلک ځای په ځای باندې ناستي، خو د هغې باوجود پولیس کوشش کوي چې دي د هغه ځایونه لري کړي، دا خلک نه لري کېږي. نو د هغې په نتیجه کې بیا په دې په منځ کې ډزې هم کېږي، په منځ کې پولیس اوښکې بهیونکې ګیس هم په دې باندې وري.
او بخښه، په پېښور کې داسې خبر هم شته چې تایید شوی نه دی چې د ای پی پاکستان ای پی دفتر ته مور ورته کړی.
د پاکستان اسوسییټډ پریس اف پاکستان چې کوم دی نو دا د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ده، دا راپورونه شته دي، خو تر اوسه پورې مونږ سره د دې راپور کوم تصدیق نه راغلی. اوس لږ شی به مخکې ما یو ځایی خبریال سره خبرې کولې، نو هغه دا یو خبره وکړه، خو په شخصي توګه باندې دا تاییدول ماته بل مشکلی. بهر د ریډیو پاکستان مخې ته د چاغي چې کوم پاکستان د هغه د کې کړي وی اټمی، نو د اغه یو مجسمه الته جوړه د اغه پرته د اغه تم ور ورته کړل شوی دی. داسې یو څو نور امارتونه چې اغه تم ور ورته کړل شوی دی، او خلک د بالایسار د کلا مخې ته کم چې د پاکستان د ایف سی زواک مرکز دی، د اغه مخې ته خلک راغوندي. لګ شي به مخکې ما چې خپل خبريال سره خبرې کولې، نو اغه راته وی چې دلته د دواړو خواو نه ډزې وشوي، هوایی ډزې وشوي، او د دې ډزو په نتیجه کې او د اوخو بېونکو ګیس په نتیجه کې درې کسان تر اوسه پورې مړشوی دی. دا د پېښور د ټولن لوی هسپتال لیډی ریډینګ د اغه ویاند مشال ریډیو ته ویلي دي چې درې کسان تر اوسه پورې وژل شوی دي، او س 25 کسان چې دي دا الته زخمیان راوړل شوی
دي. او دا اوس رويټرز یو بل راپور ورکړی دی چې د روختون د چارواک په وینا چې 25 کسان زخمیان شوی دي.
25 یا 25 مونږ ته کوم خپل خبريال او وینو اغه 25 یاد کو، خدا 25 امکان لري چې دا 25 وي.
خټک سپ د پاکستان کې مخکې تاسو ویل چې هغه ده ام مجسمه یو رانه کړی ده د پېښور کې، ل پنجاب هم جن ویډیوګانې د خبري شوې دي چې د پوزین مجسمه یو رانه کړی دی، یو الوتکه کوله هغه پرون سوسولې و، او په کراچۍ کې هم حالات ګډوډ دي.
بالکل همداسې د کراچۍ کې چې ما سه او قتل نو الته کې موټرې چې کوم شخصي د خلکو موټرې دي یا لارې دي هغه ته ورن اور تکړل شوې دي، هغه ته نقصان رسول شوې دي. په لاهور کې بیا داسې شوې دي چې خلک د کور کمانډر چې کوم د پوز یو ستر افسر وی لوی افسر وی کور کمانډر د اغه کور ته خلک ورننوتی دي، او الته ننوتل دا په عام ورځو کې د یو عام سړی لپاره الته ورتلل ډیر زیات ډیر ګران کار دی. زما په فکر دا په تاریخ د پاکستان په تاریخ کې دا په اول ځل باندې کیږي چې د کور کمانډر په کور باندې خلک ورننوزی، مظاهرین ورننوزی، یو غیلته شیان د اغزنه اوچته یا موټرو ته نقصان رسي یا اغ بلډینګ ته نقصان رسي.
نو غي اغه نه درلودل،
دا زه په اول
ساتون کې نه درلودل،
ساتون کې وو خو د مزمون د خبريال په وینا اغزنه ساتون کې په اغه وخت کې تللی، او دا خلک امداسي ورغلي دي. او
د اکثر اژانسونه دا وایي چې دا هم لمړی ځل دی چې په راولپنډي کې جی ایچ کیو
همداسې ده. مخکې له دې وړاندې د پاکستان سیاستوالو به کله کله دا خبره کوله چې مونږ به که داسې وشي نو مونږ به د جی ایچ کیو نه، یعنی د پوز چې کوم مرکز دی، جنرال هیډ کوارټرز چې سیش دی، وایي مونږ به د دې مخې ته مظاهره کوو مخې ته، خو تر اوسه پورې چا د هغې مخې ته هم مظاهره نه ده کړې. احتجاج د اغي مخه دمن شو دا اول ځل ما دي نه ورغله،
او کوم فکر کړی وي په پنجاب کې، خصوصا په پنجاب کې کله داسې مظاهری هم په پاکستان کې نوي شي چې پاوس پکې وغندل شو، د پاوس په ضد خبري وشي.
هغه اغي کې به زلک اختلاف وساتم، ځکه چې کله چې دی نواز شریف لواک لري کنو د نواز شریف په لویانو بیا په یو ټیم کې دا سناری داسې والی وي چې هغه په اغي کې د پاوس په ضد باندې ناری وي، خو هغه په دې سطح باندې هغه ناری نه وي، هغه لګ د دین نرمي ناری وي.
او د پیټم ناره هم پرون په پنجاب کې
بالکل د پی ټی ایم چې کوم ناره ده په اغي باندې د پوس په ضد باندې چې کوم ناره د پی ټی ایم په جلسو کې کله کله وال کیږي، کس هم پی ټی ایم اوس اغه ناره ډیره نه وای، یو سر کې چې کله پی ټی ایم راغله او اغه ناره بدلته وال کیدی، نو اغه ناره اوس ډیر په آزاد مټ باندې په پېښور کې، په پنجاب کې، په پینډې کې، په اسلام آباد کې اغه ټول ناره وال کیږي چې اغه د پوس ضد دي،
چې د هر څه شاته پوزیان دي
کنه دي دغه ناره هم داسې دي چې د هر
څه ما بل ور چې په سواد کې غونډه درلود، هلته هم همدا ناری بیا تکرارولې او بیا یې ویلې د دې حالاتو شاته پوځیان دي. خټک صاحب ډېره مننه، په راتلونکي خپرونه کې به بیا تاسو ته زحمت درکو چې د ازادي راډیو اورېدونکو هم د پاکستان له تازه حالاتو خبر کړي.
ډېره مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
احمد شبرم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د پاکستان په ارتباط دا خبر هم لرو چې د پاکستاني روپی ارزښت د ډالر په وړاندې راښکته شوی دی. د بانک د نرخ په حساب باندې نن شیبه مخکې 290.22 پاکستاني روپی په یو ډالر تبادله کېدلې. البته په آزاد بازار کې په دې حساب باندې سلو په سلو کې تر 300 د پاکستاني روپی ارزښت اوښتی دی چې تر 300 روپی باید یو ډالر تبادله شي، ځکه چې پرون شاوخوا 203 پاکستاني روپی یو ډالر کېدو. په هغه وخت کې هم راپورونه دا و چې په آزاد بازار کې تر 300 د روپی ارزښت ښکته لوېدلی د ډالر په مقابل کې. راپورونه مرکه او اوریدونکي په هلمند کې سږ کال د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. د هلمند د کرهنې ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یوې بهرنۍ مؤسسې په مرسته له شرګاته نږدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرانو سره د پرمختللي زراعت د ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور په دې راپور کې
په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړې دي. دوی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دوی په هلو ځلو سره سږ کال په دغه ولایت کې د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند د کرنې ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد دغلته ځایي رسنۍ ته ویلي چې د سولې بنیاد یا آر او پی کرنیزې موسې په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوې نادالي ګرمسیر نهري سراج او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر څه باندې 2000 جریبه ځمکه باندې د شفتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیلو نورو میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي.
شام کې تقریبا شپږتالو ستا چې هغه تقریبا 500 جریبه دي، تقریبا 10% 50% 50%.
زاهد وای غواړي په راتلونکو کالونو کې د دغه میولرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمېر نورو ولسوالۍ ته هم وغځوي. د اتیکولا په نوم د ناوی ولسوالۍ یو ځایي بزګر چې پر خپل 15 جریبه مځکه د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی وایي دولت یې د دې حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
هر کال په تیرېدو سره تر 15 کال شپږ کال پورې د شفتالو باغ مخپور ته روان دي. د هر کال په تیرېدو سره نسبت تر اول کال حاصل پورته کیږي. که اول کال مثلا یو درخت یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به 2 منه زیات تر 15 کال پورې د درخت میوه پورته کیږي، حتی تر 40 منه پورې ځان رسوي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70% خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري پورې تړلې دي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د شاتو د مچیو د فارمونو څښتنان وایي چې تیر ژمی هوا یخه وه چې له دې امله دوی ته زیانونه اوښتي دي. د شاتو مچیو څښتنان له دولتي او غیر دولتي مؤسساتو غواړي چې د مچیو د ساتنې لپاره د ځای جوړونې، د درملو او د غرس د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو روزونکو وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې له امله دوی ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. په کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکو او فارم لرونکو وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې له امله د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. نجیب الله فرمانی چې د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، هغه وایي د شاتو مچیو 200 صندوقونه درلودل، خو د ژمي په موسم کې کابو د 100 صندوقونو مچۍ د هوا یخې څپې له امله له لاسه ورکړې دي.
زمبرای مردم نه تنها از ما، از همه فارم
دار ژمي کې نه یوازې ما ته بلکې ټولو فارم لرونکو ته زیان ورسید. کابو 80% د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. که څه هم تیر کال د شاتو مچیو روزونکو ښه حاصلات ترلاسه کړي وو، خو فکر نه کوم چې دا سږ کال حاصل به زموږ د تیر کال خساره جبران کړي.
په ورته وخت کې د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ د شاتو مچیو یو فارم لرونکی محمد بشیر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
که بدبختانه به اثر برفباری‌های شدید
لبد مرغ تیر کال د سخت ژمی له امله زما د اتل صندوقونو د شاتو مچۍ له منځه ولاړې او سخت متضرر سوم. خو تر اوسه پورې له موږ سره د کرنې ریاست کومه همکاري نه ده کړې. هر کال د پسرلي او خزان په موسمونو کې ما له هر صندوق څخه شل کیلو خالص شات ترلاسه کول.
حمید الله احمدی دی بدخشان د کشم ولسوالی اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس کالو راهیسې د مچیو روزنې له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
به اثر طوفانها و آب و هوای سرد زنبور
تیر کال د ژمي سخت یخنۍ له وجې د شاتو مچۍ اتیا سلنه له منځه لاړلې. خو تر اوسه پورې د بدخشان د کرنې ادارې له موږ سره کومه مرسته نه ده کړې. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤول محمد مصطفی هم وایي چې د ژمي سړې هوا د شاتو مچیو روزونکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
پار سال خیلی د هوا کې سرد بود، یګان 20-25 روز
تیر کال د ژمي بې ساري یخنۍ له امله د شاتو مچیو لرونکو سخت زیان ولید. که چا سل صندوق مچۍ درلودې نو اتیا صندوق یې له منځه ولاړې. اوس د پسرلي موسم دی، وګورو چې موږ د تیر کال زیان جبران کولی سو او کنه.
د نوموړي په وینا د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2 ځلې له 15 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي. د معلوماتو له مخې د بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو آب و هوا د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته مناسب ده. له همدې کبله په یادو ولایتونو کې د مچیو روزنې ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر یو کال په ترڅ کې له افغانستان سره د مخدر موادو د مخنیوي لپاره په لسګونو میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغو معتادینو درملنه سخته کیږي چې څو ډوله مخدر په یو وخت استعمالوي. خو اوس د ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم رورخی جوړی خیرت سلامت سی احمد زیم د شکرداری د ولسوالینه رور په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. دسه تقریبا میاس رستا یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وګي د سیسی لکه ایریسی په واچي یا خاوري ورسره ګډ سي د ستور غونتي مرس کوي. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاواني وکړ. نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي. یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د متخصصین نسته چې موږ ته د لارښوونو کې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیچلی وایم. ازادي رادیو څخه یوازې دغه پوښتنه لرم چې د زموږ اواز تر مسلمانو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفې دي. شبکې کار نه کوي. د زموږ غږ تر مسلمانو پورې ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنید در ادای رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتلی ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه
چین سره نورم قوی کی او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زموږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته اوریدلی شئ. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، دا غو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ورځې په ترڅ کې د ازادي راډیو له لارې خپریږي. همدارس هلته ویډیویي راپورونه هم لرو، هغه هم کتلی شئ. څلور